द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم پدی هله چې یو خبرت او خوشاله سهار مو فیل کړی وي دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن جمعه د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده چې د 1990 لمریز کال د وګی میاشې له درویشتمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د ماښام 9 بجې دي دا د امریکا غږ دیوا درې ساعته سهارانی خبرونه ده او زه احمد فواد لامی د خبری خبرونې په نیم ساعت کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم سر ټکی، د فلورنس په نامه د ځواکمن سمندري طوفان لمن د امریکې ختیځو سواحلو ته رسیدلې ده. اټکل شوی چې دا طوفان به زیات د سیلابونو او زیاتو ویجاړیو سبب شي، خو حکومت وایي چې زیات آمادګۍ هم ورته نیولې دي. د هند او امریکې د ګډ بیان په وړاندې د پاکستان کلک غبرګون، هند او امریکا له پاکستانه غوښتي چې ترهګر ته دې د بل هیواد په وړاندې د خپلې خاورې د کارولو موقع نه ورکوي، خو پاکستان وایي داسې بیانونه د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ورزي ده. او له هغه وروسته چې ترکی له اقتصادي او مالي ستونزو سره لاس او ګریوان شوه، اوس د ترکی مرکزي بینک د سود ریټ ډیر جګ کړی او غواړي چې په دې توګه د خپلې کرنسۍ بیه لوړه کړي. اوس هم خبرونه د پاکستان خارجه وزارت د هند او امریکا وروستی ګډ بیان په سختو ټکو رد کړی او په هغه کې د پاکستان په حواله شوې خبرې د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ورزي بللې ده. د هند او امریکا ګډ بیان نوی ډهلي ته د امریکا د خارجه او دفاع د وزیرانو له ورتګ وروسته جاری شو او په هغه کې له پاکستانه غوښتل شوي چې ترهګرو ته دې اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په ګډ بیان کې همداراز پر پاکستان غږ شوی چې پر ممبای کې د 2008 کال د برید مسؤول کسان او نور له سرحده اوښتونکي بریدګر دي عدالت ته راولي. خو د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې پاکستان د هند او امریکا پر دغه ګډ بیان کلک اعتراض کړی او دا ډول بیان یې د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ګڼلی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد په شمالي وزیرستان کې د توندلارو پر یو پټنځای چاپه وهلي چې بیا د وسلوالي نښتې په نتیجه کې درې عسکر او څلور توندلاري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د یو بیان په جاري کولو سره ویلي چې افغانستان ته نږدې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د زیارت په ورځ دغه چاپه وهلې ده. د هغو په وینا هغه تروریستان چې په دې پیښې کې وژل شوي دي تیر کال یې پر امنیتي ځواکونو باندې څو ځله حملې کړې وي. د پاکستان پوځ وایي چې شمالي وزیرستان او نورې علاقې د توندلارو لشتونه پاکې کړي، خو سره له دې هم هغو سیمو کې د تشدد پیښې جاري دي. د امریکا ځینې ختیځې برخې همدا اوس د یو سخت سمندري طوفان سره مخ دي. دا طوفان چې فلورنس نومیږي د امریکا په وخت نن ماښام یعنی څو ساعته مخکې د شمالي کارولینا ریاست څنډو ته ورسید. د طوفان سرعت اوس لږ دی او له بارانونو سره مل دی، خو هوا پیژندونکي وایي چې دا یې لا سر دی او د طوفان قهرجنې څپې به وروسته راورسیږي. ماهرین همداراز اټکل کوي چې د شمالي کارولینا په ځینو برخو کې به له یو متر نه هم ډیر باران واوریږي. پر دې علاوه د غټو څرخبادونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو اټکلونه هم شوي دي. په ځینو سیمو کې خلکو ته امر شوی و چې خپل کورونه پرېږدي او امنو ځایونو ته ولاړ شي. بل پلو د امریکې له نورو ریاستونو څخه د بجلۍ د ترمیم ټرکونه د ساوت او نارت کارولینا په لور خوځېدلي او هدف یې دا دی چې که په طوفان کې د بجلۍ مزي وشلېږي دوی یې زر بیرته ترمیم کړي. په امریکې کې د قومي سلامتیا یو شمیر پخوانیو چارواکو پر صدر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د مهاجرت او تروریزم ترمنځ د اړیکې په هکله یو جنجالي رپورټ باندې دې له سره غور وکړي. دوی وایي یاد شوی رپورټ په غلط ډول داسې انګیرنه ورکوي چې ګنې په امریکا کې زیاترې تروریستي حملې د مهاجرو کار دی. په دغو پخوانیو چارواکو کې چې د جنجالي رپورټ د بیا کتنې غږ یې کړی، د امریکې د ملي استخباراتو پخوانی مشر جیمز کلاپر هم شامل دی. اتلسو پخوانیو چارواکو د زیارت په ورځ لوی سرکاري وکیل جیف سیشنز او د داخلي امنیت وزیر کرجن نیلسن ته یو خط ولیږه. دوی په خپل خط کې لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د دوی د تجربیاتو تر مخه او د ارقامو د مطالعې پر اساس د تروریستي اعمالو او د خارجي شهري توپ ترمنځ هیڅ ډول تړاو نه دی لیدل شوی. هغه رپورت چې دوی یې ناسم ګڼي د جنوري په میاشت کې د صدر ترامپ په حکم د عدل او د داخلي امنیت د وزارتونو خپور کړ. په رپورت کې ویل شوي وو چې د سپتمبر 12 نیټې وروسته چې د نړیوال تروریزم په تړاو کسان عدالت کې محکوم شوي، له هغو څلورو تنو یې درې تنه له امریکا بهر زیږیدلي وو. او د جنوبي سودان د کورنۍ جګړې ښکېل اړخونه وایي هغه سند چې دوی د شروع په ورځ په حبشه کې امضا کړ، د جنوبي سودان د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سولې وروستۍ معاهده ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو زموږ غږ همدا شیبه د امریکې له سرخار واشنگټن ډی سي نه اورئ. اوس به هم راشو د تفصیلي رپورټونو برخې ته. هند او امریکا څو ورځې مخکې د یو ګډ بیان په ترڅ کې له پاکستان وغوښتل چې ترهګرو ته د بل هیواد په وړاندې د خپلې خاورې د کارولو موقع نه ورکوي. خو راځئ د دې نه مخکې بل مهم خبر ته به اول لاړ شو، او هغه په امریکا کې د توپان خبر دی. د فلورنس په نامه ځواکمن او غټ سمندري توپان د امریکې ختیځو سواحلو ته رسیدلی او اوس شیبه په شمالي کارولینا کې له ځانه سره سخت اورښت او بادونه راوړي دي. خود هوا پیژندنې ماهرین وایي چې د توپان سختې شیبې لا تر اوسه نه دي را رسیدلي، او حالات به کرار کرار نور هم پسې خرابیږي. د فلورنس هریکین یا سمندري توپان پاک له روسي معلومات له محمد عالمگیر نه اورو.
د سمندري طوفانونو د سارنې کامی مرکز تر مخه فلورنس نومي طوفان د امریکا ختیځې برخې باندې پراته دوه ایالتونو سویلي او شمالي کیرولاینا ته را رسېدلی، او د طوفان مرکز کیدلی شي چې د جمعې پر ورځ شمالي کیرولاینا ځپل شروع کړي. د شمالي کیرولاینا ایالت په ساحل تیزې هواګانې او بارانونه شروع دي، او اندازه ده چې دا په سیمه سخت بارانونه اوروي. د موسم څارنه کوونکي وایي د هوا تیزې چورلکه یا تورنیډو د راتلو امکانات هم ډیر دي. که څه هم فلورنس په لاره د څلورمې درجې غټ طوفان نه دویمې درجې ته راپرېوتې، خو د 160 کیلومتر رفتار والا هواګانې انساني ژوند او املاک ته زیان رسولو خطوان لري. د بیړني حالت په وخت د مرستو کامی ادارې فیما مشر بروک لونګ نن په پلازمینه واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي په ساحلي علاقو کې د سمندر دنګې چپې مسله نه ده، کمې بچې د دې طوفان د لاسه راځي. اصل مسله به هله وي کله چې دغه اوبه بر ځمکې ته راوخیږي، نالې او خوړونه ډکړي او املاکو ته زیان رسول شروع کی. د ده په وینا،
Just because the wind speeds came down, the intensity of this storm came down to a cat 2, please do not let your guard down. The storm surge
طوفان کې د هوا رفتار را کمیدو یا طوفان درجه را کمیدو مطلب دا نه دی غستل پکار چې غنډې دې طوفان زور ختم شو. مهرباني وکړئ د خپل حفاظت او د طوفان د زور نه بې غوړه کېږئ. ما د فلورنس طوفان مخ دا مهال شمال غربي اړخته دی، او د 19 کیلومتر په رفتار باندې روان دی. د موسم پوهان وای دومره رو رفتار به دا طوفان د دې جوګه کړی چې په خوره د 50 نواخله تر 70 سانتي متر پورې باران اوروي، او په ځینو برخو کې کیدلی شي چې دغه حد 100 سانتي متر پورې هم شي. دا هم یره ده چې خشکې علاقې کیدلی شي چې 100 متره ډونګو بو کلاو شي. د طوفان په لار کې پرتو علاقو والا خلکو ته خپل کورونه پرېښودو او محفوظ مقاماتو ته ځان رسولو امر هم شوی، او شمالي کیرولانا او سویلي کیرولانا، ورجینیا او جارجیا ایالت یا سټیټ بیړني حالت هم پرځای کړی. صدر ترامپ په دې اړه تیر ورځ ویلیو چې د انساني ژوند تحفظ یې ړومبي ترجیحاتو کې راځي، او د ده په وینا، موږ له چل راځي، موږ ورته تیار یو، خوراک دوایانې او هر هغه شی چې تاسو سوچ کولی شئ موږ تیار کړی. په ترامپ انتظامی پورتوریکو کې راغلی سمندري طوفان ماریا ته ځواب او د دې لاسه وړېدلې مرګ جوبلې په اړه هم سخت ټکونه شوي. خو بیا ترامپ انتظامیې د طوفان مخ په وړاندې ناقصه کاروایي ذمه وار د پورتوریکو ګورنر او نور چارواکي ګرځوي. د فلورنس طوفان وړاندې په ماریا طوفان کې د مړو امریکایانو شمیره هم یو وار بیا لانجه جوړ کړې. نن په خپل یو ټویټ کې صدر ټرمپ داوا وکړه چې پورتوریکو کې د ماریا سمندري طوفان د لاسه 300 کسان نو مړ شوي. یو آزاد سیړنیز رپورت تر مخه پورتوریکو کې دغه عمر کسان وژل شو. خو بیا ډیموکراټان او ریپبلیکن دواړه په صدر مرګ جوب لیلا سیاسي رنگ ورکولو تور لګوي. ډیموکرات لوی ګټارس کم چې دا مهال پورتوریکو کې د بیا ودانې په کار باندې مامور دی وایي د صدر ټرمپ سوچ کې فرق دی. کوچرې دې غني چې د دې انتظامیه ماریا طوفان تباهه ته سم جواب ویلي او په تیر خدا چې د اوسې د مرګ جوب لینه هم لانجه جوړ کړه. د فلوریدا صدر ټرمپ پارټي ریپبلیکن نا گورنر ریکس کارټ کم چې دې وړاندې وو واره پورتوریکو ته تللی وایي د صدر داوو سره اختلاف لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
او اوس به هم را شو د پاکستان او سیمی پاړوندو رپورټونو ته. هند او امریکا سو ورځې مخکې د یو ګډ بیان په ترڅ کې له پاکستان وغوښتل چې ترهګرو ته دې د بل هیواد په وړاندې د خپلې خاورې د کارولو موقع نه ورکوي. خو پاکستان اوس د سخت غبرګون په ښودلو سره ویلي چې داسې ګډ بیانونه د ډیپلوماتیکو معیارونو خلاف ورزي ده. په دې هکله نور جزئیات نوشیروان قلندر راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري اداره اي پي پي واي چې په 13 سپتمبر نوي ډيلي کې د امریکا او هند لخوا شریک بیان باندې د پاکستان خارجه دفتر خپل سخت غبرګون ښودلی دی او د زیارت په ورځ د ونیز خبری کانفرنس په وخت د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې د ممبئی بریټ پاړه د دواړو هیوادونو بیان ناسم دی او په دغه بیان کې لګول شوی تورونه یې پکله رد کړی دی. ډاکټر فیصل د ممبئی بریدونو پاړه ګډ بیان کې تورونه به بنیاد او د سفارتي آداب په ضد بللی دي. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل لخوا د غبرګون تیرونه د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم میټس د هند سفر په محل په ګډه اعلامیه کې د ممبئی بریدونو پاړه ورکړی شوی بیان په سر خودلې دي. په نوې ډیلی کې د ګډ اعلامیې په وخت د امریکا دفاع وزیر جیم میټس داسې ویلي دی وای دواړه هیوادونه هند او امریکا یو ځل بیا دا خبره کوي چې لس کال وړاندې د ممبئی ناوړه برید کې دواړه هیوادونو په لسګونو بې ګناه وګړي وژل شوي وو. په راتلونکي نومبر کې موږ یو ځل بیا په دغه برید کې د وژل شوو تنانو د لسو کالو موده په پوره کېدو یادونه کوو. جیم میټس په دغه مهال نور څه داسې ویلي وو
will pave the way ahead for an even closer military relationship.
جیم میټس په دغه موخه ویلی چې هند او امریکا به په راتلونکي کې مستحکمه ستراتیژیک همکاران وي. د ویلی دواړه هیوادونه د سیمې د ستراتیژیک ملګرتیا لپاره ځنې ګامونه پورته کړي دي. دواړو هیوادونو په شریکه غونډه کې د مستقبل د باوري دوستانو او همکارانو په حیث د تلو لار ټاکلې ده. د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې د یو دریم هیواد لخوا د هند ممبئی بریټ پاړه بیان د سفارتي چارو د ټاکل شو اقدارو خلاف ورزي ده. د زیارت په ورځ د ونیز مطبوعاتي بریفینګ په محل ډاکټر محمد فیصل زیاته کړه چې امریکا د هند ولکې لاندې کشمیر کې د هند لخوا روان وجنو باندې خبره نه کوي او هغه موضوع چې د پاکستان په عدالت کې پرې او روانه ده په هغه بیان ورکوي. ډاکټر محمد فیصل نور صدا سی ویلی
د ممبئی ٹرائل از آن گوئنگ ان دی اینٹی ٹیررزم کورٹ.
د ممبئی بریدونو قضیا دا وخت پاکستان طرح گرے عزت عدالت کې روانه ده او د عدالتي عمل به خپل وخت اخلي. په دې موقع ډاکټر محمد فیصل ویلی دی د ډیر وخت راهیسې پاکستان د دریځ لري چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړو حل لپاره یوازینی لار هم خبرې اترې دي. د ویل هند سره د نوي حکومت لخوا د خبرو اترو پیغام لیږل شوی دی او هند لخوا هم په دې اړه د باضابطه ځواب پته مې یو. ډاکټر محمد فیصل ویلی دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفوني کال او د هند خارجه وزیر لخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته خط لیږل ورسته مونږ ګورو چې د رابطو د ذریعہ سره کم په وړاندې لاړ شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د فارن پالیسی یوې مقالې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې په هکله ده لنډه کتنه کړې ده.
نن د امریکې په مشهوره آنلاین خوریدونکي مجله فارن پالیسی کې افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو خلاف د جنگیدونکو افغان طالبانو په حق له د نامتو لیکوال ایشلی جیکسن یو ډیر تفصیلي تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغان طالبانو اوس د افغانستان د اولس د زړونو او د ذهنونو ګټلو جنگ تلاس اچولې دی. ایشلی جیکسن د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې امریکې افغانستان ته د لیګونکو فوج شمیر یو په دوه کړی دی او د تیر کال نه جنگ کی هوائی حملی هم سوچندا زیادتی کړی دي. خو باوجود د دې د افغانستان په لورو پرتو کلیوالو سیمو کې خلک نن هم طالبانو سره ډیره مینه لري. طالبانو په دغو سیمو کې د خلکو د زړونو نه د ډاکټر اشرف غنی په بین الاقوامي کچه د منلې شوی حکومت د حاکمیت ختمولو او د خلکو د خدمت کولو د پاره شپه او ورځ پدان یو کړی دا مضمون لیکي. طالبانو چې د کال 1999 تر کال 2001 پورې خپل حکومت کې په خلکو سمره زور زیاتې کړې ده. د هغو سخت تورادو د خلکو د ذهنونو او زړونو نه د وستو د پاره غالباً چې دوی خلکو سره د خصلو کولو پالیسی اختیار کړی دا. نن ورځ طالبان کوشش کوي چې خلک په دې قائل کې چې طالبان په هیواد د حکومت کولو جوګه دي او د نورو ټولو حکمرانانو نه زیات خه د اولس خدمت کولی شي. د امریکې د نوې حکمتي عملی تر مخه امریکني او افغان فوزونه د لورو پرتو سیمو نه رستو شوي دي او اوس صرف د لویو لویو خارونو ساتنه کوي. دوی چې کمی سیمې خوشي کړي دي طالبان دغلته ننوتي دي او ټول زیست روزګاري په خپلو لاسو کې اخیستی دی. فارن پالیسی لیکي چې د طالبانو په دې نوي چال د پویدو د پاره د کال 2014 حالاتو د بیرته تلل پکار دي. په دغه کال کې د زرګونو بین الاقوامي فوزونو افغانستان نه پوتو طالبان مشران موقو او خطرو دواړو سره مخ شوي وو. طالبان دا شان حالاتو سره په کال 1999 کې هم مخامخ شوي وو کله چې افغانستان کې خانه جنگي خپه درس کې انختی وه. د مرکزي حکومت سره وجود نو او دا حالات طالبانو د پاره د حکومتي واک اختیار په لاسو کې د اخستو د پاره ډیر سازګارو. خو دا ځل طالبانو د پخوانی وخت په شان د سکولونو د الوزولو او د امدادي منصوبو د رنګولو په ځای خلکو ته د خپل یو ډیر ښه عکس ښکاره کولو پالیسي اختیار کړې ده او په دې دوی یقینا چې د مقامی خلکو زړونه ګټلی شي. مضمون لیکي چې د طالبانو په دریس کې د دې بدلون راتلو سره طالبان چارواکي او طالبان جنگیالي د خپل حق رسیدلي مشر د ملا اختر محمد منصور په سر تړي. ملا اختر منصور به شک چې په ډیر سخت وخت کې د طالبانو مشري په سر اخیستې وه. دا د کال 2009 موده وکړه چې امریکای خپل 3000 فوج افغانستان ته لیږلی وو. په دې مابین کې په کال 2014 کې د طالبانو روحاني مشر ملا محمد عمر حق رسیدلی وو. خو ملا منصور او د ملګرو تر دوه کالو پورې د مرګ د دنیا نه پټ ساتلی وو. ملا منصور په کال 2015 کې د طالبانو د مشرۍ د پټکی په سرولو د ملا محمد عمر د وفات اعلان وکړو. فارن پالیسی خپل مضمون کې د هلمند ولایت د طالبانو د یو ستر چارواکي د خلی لیکلي دي چې مولا منصور د حکمرانۍ او د امنیت او د نورو ډیرو اهمو معاملو په حق له زموږ سوچ کې زبردست بدلون راوستی دی. مولا منصور د طالبانو په حق له د یو جنگي ګوند تصور ختم کو او د دنیا ته د یو متبادل مملکت د حکمرانانو په حیث پیش کړ. مولا منصور د طالبانو فوجي او مالی څنګه ډیری مضبوطی کې او د نورو د سرپرستۍ د جنگ نه د طالبانو د وستو لار جوړه کا او د ادارو جوړولو ته د بی پام راو ګرځولو. مولا منصور د بی ګنا خلکو د قتلېدو د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو. د طالبانو د تحریک د پښتنو پوری د محدود نه ساتلو د پاره د طالبانو پر رهبری شورا کې تاجک او ازبک هم شامل کړي وو. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغان طالبانو په افغانستان کې د خپل اختیار په قلار قلار د غزول لار اختیار کړی ده. په خپل تیر دور حکومت کې د انصاف په خاطر د سختۍ کولو د پاره شهرت لرونکي طالبان نن سبا کلی په کلی کې خپل اختیار قائمی، خپل قانون په مزه مده نافذ کوي او د خلکو د خدمت د پاره اولسی خدمت گزار یا ملازمان هم برتی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تفصیلی رپورټونو ته به ادامه ورکړو. په امریکا کې پر یو پاکستانی الاصله شهري چې د ګاډو ترمیم کار دی، دا الزام لګیدلی چې غني هغه د ترهګرۍ اړوند یوې څېړنې کې د امریکې حکومتي ایجنټانو ته دروغ ویلي دي. فرهید خان اوس د ضمانت پر پکې خودلو له بند نه خوش شوی دی. نور تفصیل به له سمینا احسان نه واورو.
د امریکې د مانچستر اوسیدونکو د 28 کالو فرهید احمد خان د ستمبر په شپږمه د یو جوري لخوا په دې ملزم وګڼل شو چې د ترهګرۍ پورې اړوندې یوې سیړنې کې دروغ بیان ورکړی وو. د هغه وکیل فیصل ګل بیا دا نه مني چې ګینه فرهید خان دروغ ویلی وو او یا د ترهګرۍ سره کومه اړیکه لري. ګل وویل په دغه سي یوې بے بنیاده کیس کې چې دا خبره عدالت ته لا وړاندې کیږي زما قهر او غوسه راپاروي. هغه دا داوا لا نه لري چې دې سړی په پاکستان کې کومې ترهګرۍ ډلې ته سلیګلی دي. زه کوشش کوم دا پیدا کوم چې په دې کیس کې د ترهګرۍ خبره لکه مرا پیدا شوه. د امریکې د داخلي امنیت یو کارکون کریستوفر ایوانز عدالت ته په یو بیان کې ویلي چې دوی په دې سیړنه کوله چې پاکستان ته د خان لیګل شوی د طبي وسایلو ابستي خو به د ترهګرۍ اړوندو فعالیتونو یا سازمانونو د ملاتړ په مقصد نه استعمالي شوی. د کریستوفر ایوانس په وینا ایجنټانو چې غوښتل معلومه کړي چې خان د طبي وسایلو د اغیستو پیسې د کومه راوړي. دای اوموندل چې 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د هغه بانک حساب ته لنامعلومه زرایو نه پیسې راغلي چې ټول ټال د 2 لک ډالرو زیات دي. د ایوانس د بیان تر مخه د امریکې د داخلي امنیت اداره په دې خبره شوه چې خان داسې عقیده خودلې و چې ګنې ټول مسلمانان باید د جهاد ملاتړ وکړي که د چندو د ټولولو د لارې هم وي. خان د حکومت کارکونانو ته ویلي وو چې په امریکا کې د اسلامي حلقې په نامه یو خیراتي تنظیم سره کم اړیکې نه لري او پاکستان ته خپلې کورنۍ ته یوازې جامې لیږلې دي. خو اف بی آی چې په 2015 کال کې د هغه په کور چاپه ولګول نو داسې بکسونه او فایلونه اوموندل چې د حکومتي مامور په باور د اسلامي حلقې د خیراتي تنظیم سره د خان اړیکه ثابتوله. که څه هم پاکستان ته د طبي وسایلو لیږل او یا په امریکا کې د اسلامي حلقې سره اړیکه لرل کم جرم نه دی، خو په فرهید خان دا الزام لګیدلی چې ولې حکومت ته په دې برخه کې دروغ بیان ورکړی وو. خان وس د 500,000 ډالرو ضمانت په بدل کې د قیده خوشې شوی دی. هغه په 2003 کال کې د امریکې شهري شوی وو او په کنیکټیکټ ریاست کې یو ځایي امام وایي چې د خلکو ترمنځ د خیراتي کارونو او چندې ټولولو په برخه کې خانوم لرلی. د سیمی امام ویلی چې خان انتها پسند سیاسي ذهنیت نه لري او دا هم نه دی چې هغه دی د ترهګرۍ سره اړیکې ولري.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدر من اوریدونکو تاسو زما غږ د امریکا غږ ډیوه ریډیو نه اوري دا خبری خبرونه ده او زه احمد فواد لامی تاسو کوربایم په دې خبری خبرونه کې به تاسو سره رپورټونه بیا هم وړاندې شي خو مخکې دینه چې نور رپورټونه ولولو تاسو ته یادونه کوم چې د دغه خبری خبرونه وروسته به د بی بی شیرین خبرونه پیل شي چې قربانی دي زما همکاران نصیر کاکړ او سمینه احسن په دې خبرونه کې چې د انټرنیټ د لارې هم لیدلی شي پر فیسبوک هم لیدلی شي پر ټی وی هم لیدلی شي پر د ورځې پر مهمو او جالبو موضوعاتو به خبري وشي او تاسو غږونه به هم واوریدل شي تاسو کولی شئ په غږ کې برخه واخلئ او ټلیفون ورته وکړئ نو بیا هم مې روي د بی بی شیرین خبرونه به په 15 منټو کې شروع شي رازو اوس خبری رپورټونو ته وروستی رپورټ دا دی چې د ترکی مرکزی بینک د زیارت په ورځ داسې یو کار وکړ چې نړیوال مارکیټونه یې حیران کړل او هغه دا چې د سود کچه یې خورا جګه کړه ترکی په دې وروستیو کې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او مرکزی بینک په دې ډول غواړي چې دا بحران بیرته قابو کړي او د ترکی کرنسۍ د لا ارزښت بایللو مخه ونیسي نور حال پرې له نصیر کاکړ څخه واوري
په دغه وضع کې د سود شره له 0.15% څخه 24% ته زیاته کړل سوې وه کومه چې د پانګوالو د هغه پیشبیني چې 3% به زیاتیږي دوچنده وه د ترکیې د لیرا بیه د دې په جواب کې 15% ختلې نړیوال پانګوالو د دې نوي اقدام هرکلی کړی د نومره په نوم د نړیوالې ادارې مشر اقتصاد پوه اینان دیمیر ویلي د ترکیه مرکزی بانک یا ټی سی ایم بی په یو اونۍ کې لژمنې سره سم مهم زیاتوالی کړی خو بیرته یې سختی ته مخه کړې په مرکزی بانک باندې سخت نیوکې کېدې چې هیڅ نه کوي او د سود په شره کې د پام وړ زیاتوالی نه کوي چې افراطي زر کنټرول کې او دا چې مخ په کښته کېدو کرنسی په اړه څه وکړي سږ کال لیرا تر 40% زیات راغورځېدلې داسې ښکاري چې د شرعي سود زیاتوالی د ترکیې د صدر رسب طیب اردوان د هغه درید سره مخالفت دی چې د داسې اقدام مخالفت یې کاوه د مرکزی بانک د پریکړې 2 ساعته وروسته اردوان یو واری بیا د سود شرع د زیاتولو مخالفت وکړ صدر اردوان خپل دا دریز بیا تکرار کړ چې افراطي زر د زیاتې شرع سود له امله دی کڅه هم دا د اقتصاد د روایتي نظریه سره سمون نه خوري اردوان یو صدارتي امر هم جاری کړی چې پکې ټول کاروبارونو ته ویل سوي چې خارجي کرنسي کې تړونونه دي نه کوي ای ایم اف او نړیوال بانک په تکرار سره انکاره ته ویلي چې خپل خرڅونه دي کنټرول کړي چې د دې په وینا د افراطي زر لامل دي شایي چې هم د دې په جواب کې صدر اردوان د ریاست په تعمیري پروژو باندې بندیز لګولی پنګوال د انکره او واشنگټن ترمنځ روان ډیپلوماټیکی تاو تریخوالی باندې هم اندیشمن دي د ناتو د دواړه ائتلافیان د امریکایي پاستر انډریو برانسن په ترکیه کې د ترګری په تور د زندان کولو پر سر په جنجال دي د هغه د بند کولو پر سر امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ په ترکیه باندې تجارتي ټیکسونه لګولي چې له عمله لیرا لاندې راغورځېدلې ټرمپ د نورو بندیزونو ګواښ هم کړی دی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
202 205 003
د ډیوا ریډیو قدر منوریدونکو زموږ خبری نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي زموږ همکاران نصیر کاکړ او سمینه احسان همدا اوس سټوډیو ته راغلي دي چې د بی بی شیرین په خبرونه کې ستاسو قربانه اوسي هرمونی شي چې تاسو کولای شي چې د ورځې مهم ریپورتونه او خبرونه زموږ پر فیسبوک پانی او همداشان پر ویب سټ باندې هم وګورئ. او اوس تاسو نه اجازه غواړو. الله مومن.